سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت سران به تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه. طالبان ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتل چې د له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې وطنۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر عبیدالله نظامانی په نښه شو. هغه له دې برید روغ وتلی دی خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې ده. د دغې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو ته چې د ناروغۍ پکې خپره شوې ده طبي ډلې استول شوې دي. له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 9 تنه ټپیان شوي دي او 1 تنه مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټوریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیبیا سی این این ته په امریکا کې پرون خبره شوې ده. د خبره کړې ده چې پر اوکراین روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته به دغه توغندي ورکړل شي او که نه. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا چیو او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $60 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینې محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته رسېدلي وو چې د روسیې تیل به په یو بیلر تیل به په $60 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري خو اټکل کېږي چې تصویب بشي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. نن درې مره چې د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه په اف ام او ای ام نشي اوریدلې. د پنځشنبه په ورځ طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ اف ام او ای ام څپې بندې کړې. وی ویل چې ازادي راډیو ژورنالیستیک اصول نه دی رعایت کړی. تر دې وړاندې طالبانو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، د بی بی سی تلویزیون او د دوچی ویلی تلویزیون خبرونې بندي کړې وې. همدارس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې تر 200 ډیری رسنۍ یا د فشار او یا د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. په ځلونو خبریالان نیول شوي، بندیان شوي او ګواښل شوي دي. سلګونه خبریالان مجبور شوي چې له هیواده ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. اکثره خبریالان او رسنۍ وایي چې دوی مجبور شوي چې ځان سانسور کړي. پر دې سربیره خبریالان شکایت لري چې د طالبانو چارواکي او ویندویان پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي. په وروستیو کې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف له افغانستان غړیتو په دې وخت چې د دې ائتلاف په وینا اوس په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لښبنو سره برابر نه ده. پر روانه خبرونه کې پر رسنیو د طالبانو له لوري پر محدودیتونو له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي شاخله زیاب میا چې په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس شاخله اسماعیل میاخیل او همدارس د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددی هم وعده کړی چې په دې خبرونه کې به له موږ سره ملګری شي او په دې بحث کې به ګډون وکړي. لنډې خبرتیا وروسته چې د ازادۍ راډیو د څپو په اړه له تاسو سره یو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
لکه څنګه چې موږ د پنځشنبه ورځ راهیسې ازادي رادیو په اف ام او ام نه اوریدل کیږي، خو د دې په ځای تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په لنډو سپو واوري. په لنډو سپو 12.14 14.85 او 12.0 همدارس په 15.40 کیلو هرڅو هم زموږ خبرونه اوریدای شي. زموږ خبرونه هم درس د ټولنیزو شبکو لاري لکه فیسبوک او ټویټر لاري هم تر لاسه کولای شي. هم درس په یوټیوب کې هم ازادي رادیو مندل شي، او که غواړئ چې زموږ خبرونه واوري او همي مطالب ولولې زموږ وی پاند ته مراجعه وکړئ. د ازادي رادیو وی پاند ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د خبرونو د اف ام او ای ام له بندیدو وروسته د ازادي رادیو یا د ازادي اروپا رادیو رئیس او اجرایی، البته رئیس او اجرایی مشر جیمی فلای، وویل چې ازادي رادیو به په دې خاطر په خپل اصول کې تغییر رانه ولی او د طالبانو مطابق به بدل نکړي. دویل چې موږ د تجربه لمخې په هیڅ چې زموږ اوریدونکو زموږ د مندلو لپاره ډېری حڅی کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشینی ولې. دا وعده هم کړی ده چې په نورو لارو په نورو څپو به ازادي رادیو تر خپل اوریدونکو ورسوي. نو د ازادي رادیو کا وستاسي د اف ام یا ای ام لاري نشي اوریدلی، لطفا نورو څپو ته مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې درته اعلان کړل، په لنډو څپو 12.14 کیلو هرڅو، 14.85 کیلو هرڅو، 12.0 کیلو هرڅو او 15.84 کیلو هرڅو زموږ رادیو موندلې شي او اوریدلې شي. په څو شیبو کې خپل ملمنو ته منتظر یو. د افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر شاغل زیا بومیا، همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی رئیس اسماعیل میاخل زموږ ملمنه دي. فکر کوم چې همدا شیبه شاغل میاخل را سره وصل دی له استودیو سره. میاخل صاحب تاسو تر کله وایم؟ میاخل صاحب زما آواز اوري؟
بله تاسو ما غاوري.
بله بله تاسو ښه غاورم، مننه. کورودان درته وایم که خبرې لدی پیل کو، تاسو د رسنیو د دې شکایت په اړه څه وایئ چې د طالبانو له لوري پر فشار ورس په ورس ډیری شي، او یا د طالبانو له لوري رسنۍ محدودې شي؟
لمړی خو تاسو ته ستاسو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. به له شکه چې له هغې ورځې نه طالبان افغانستان ته راغلي دي، ډېری رسنۍ د مختلفو دلایلو نه له امله بندې شوي دي او د دوی په خپرونو کې محدودیتونه راغلي. او د دې تر څنګ کله کله داسې احساس کوم چې رسنۍ هلته درې مثلث لاس لاندې کار کوي. اوس متاسفانه یو یې امر بالمعروف دی، بلې د اطاعت و فرهنګ وزارت دی، او بلې استخبارات دی د طالبانو، چې دغه درې واړه رسنۍ او نه ژورنالستان خپل کار ته پرېږدي. متاسفانه چې تاسو ته معلومه ده ډېری ژورنالستان یې نیولې دي، شکنجه کړي دي، د بیان ازادۍ ته نه پرېږدي. کله کله سړی حیران پاتې شي چې دوی اصلا غواړي څه شي، د دې هدف څه شی دی. ځکه په یوه ټولنه کې چې مدني فعالیت نه وي، په یوه ټولنه کې چې سالمې رسنۍ نه وي، نو پرمختګ نشي کېدلی. هغه دا ده چې زمونږ هر څوک چې وي، که په واک کې دی دی، که پرون جمهوریت کې وو، که سبا ته بل څوک وي، مهمه دا ده چې یو داسې غختل رسنۍ ولرو چې ملي ګټو ته ژمنې اوسي، او پر هغه مسائل چې ټولنه ورسره لاس وګریوان دي او یا دې مسله نیمه ځینې نیمګړتیاوې لري، باید دې ورته متوجه کړي او د لارې حل ورته پیدا کړي. خو متاسفانه طالبانو ته دوه شیان ډېر مهم دي، یو خپل ځان او ځین شان د سیوی چې ولادت د ملي ارزښتونو خلاف کار دی یا د دین خلاف کار دی. یو ځل ما په یاد دي چې مجاهد صاحب سره په بحث کې ویل چې کله چې تاسو یو د دین ضد خبره کوي د دین ضد خبره هغه ته ویل کېږي چې د خدای او د رسول پر ضد باندې خبرې وکړي او توبه نه اوس بل تاسو ځان پیغمبران جوړ کړي که تاسو پاړه باندې خبرې وکړي نو فکر کوي چې ولادت د دین خلاف دی. واقعیت هم دغه دی چې طالبان د کومې ورځې نه چې راغلي دی د ملي ارزښتونو مخالف دي، دی د رسنۍ مخالف دي، او همدغه ډول دی یو افغاني ارزښت هم ارزښت نه ورکوي. دی ته امان الله خان غازی نه ښکاري متاسفانه، د انجونو زده کړو ته نه پرېږدي، د انجونو کار ته نه پرېږدي، دی په رسنۍ باندې شپه ورځ بندیز لګول. زه فکر کوم که دی په دې شکل باندې روان وي فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي، فکر نه بلکې ایمان لرم په دې خبره باندې.
بله مختر دي چې بل پختنه وکمه قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر لاره هم اوریدای شي. سربیره پر دې چې لا هم ازادي رادیو په لندو څپو اوریدای شي، میاخیل صاحب ستاسو په نظر طالبان چې غواړي رسنۍ محدود کړي نو آیا د دوی غږ به غلی کړی شي؟ اوس خو دنیا ډیره بدله شوې ده، یو وخت داسې و چې د سړې جګړې دوران مې منظور دی چې ځینو هیوادونو به د بهرنیو یا نړیوالو رسنیو د غلی کولو لپاره یا د دې لپاره چې خپل خلک یې وانوري پرازیت پیشندل له مختلفو لارو به کار اخیسته، لیکن نن سبا خو دنیا ډیجیټلی ده، ډیره بدله شوې ده، دغه هڅې څومره ګټه ورته کوي؟ یعنی واقعا کولی شي چې د رسنیو مخه ونیسي، شاید په داخل کې وکړی شي لیکن د نړیوالو رسنیو مخه تر څه حده پورې نیولی شي؟
ګورئ راځئ، محدودیتونه چې دي هغه اغیز لري په دې کې هیڅ شک نشته دی. که تاسو د آزاد رادیو ګورئ په اف ام باندې ستاسو خبرونه اغیز ډیر لوړو، ما ته زما په یاد دي کله چې بي بي سي کې موږ کار کوو آزاد رادیو له هغه رسنیونه و چې په ټول افغانستان کې ډیر ښه اف ام درلود او ټولو ته ښه رسېدل. هغه زموږ د سروې پر اساس باندې همدغسې د بي بي سي تلویزیوني خبرونه بندې کړلې، د بي وای بندې کړلې، دغه محدودیتونه بېله شکه چې اغیز درلودلی شي. هغه ډیر خلک په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، مثلا هلته د انټرنیټ ډیټا دومره پیسې نه لري متاسفانه، دا اغیز لري. خدا چې د غږ د ټول ډب کې دا امکان نه لري، خو په دې باندې طالب ښه پوهیږي چې راځه دغه رسنۍ چې دی آزاد رسنۍ دي یا خپلواکې رسنۍ دي یا بې پرې رسنۍ دي او کوشش کوي چې یو څه خپاره کړي، نو راځي مخه ونیسو. دوی کولی شکایت وکړي که چېرته د آزادۍ راډیو بی بی سي وی وی نه کوم تخطي کېږي، دوی باید شکایت وکړي، نه دا چې لاس پکې دي او وایي چې راځي مکمل قطع کړو. راځي تاسو د ډیجیټل خبرو کوم، هغه کسان چې په افغانستان کې دي ټویټر او فیسبوک کاري، تاسو ته معلومه ده دوی د دې زغم نه لري متاسفانه چې یو کس یو عادي پوسټ کوي سبا ته هغه رانیولې بندې کړې شکنجه کړې یا ورته چې دا کارونه بته نه کوي. یا مثلا هلمند کې کیسه شو یاد یو ځوان یو شپه باندې شي باندې په یو پوسټ باندې د خپل ویره دومره زیاته ده چې د یو عادي پوسټ نه هم ویریږي. د خپل منځونو کې هم سره اختلافات لري. اوس په دې باور لرم چې د رسنۍ په برخه کې او حتی د انجونو د زده کړې په برخه کې څنګه په خپل منځونو کې اختلاف لري دغه سدلته هم لري، خو واک نشته دی، په سر څوک نشته دی، بس اما خپل منځونه کې هر ډله هر تصمیم ونیو، اما غسی به مجبور دي چې اما سره غاړه کړي.
بله ډېر مننه بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. بومیا صاحب زما آواز اوري؟ بله مهرباني، تاسو ما اوري آواز؟ بله بله، ستاسو آواز ما اورم، ډېر مننه. بومیا صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو له لوري په رسنیو محدودیتونه د څه لپاره دي؟ تاسو باور لرئ چې دوی په منځ کې بیلابیل ډلې دي، بیلابیل نظرونه دي، ځینې ډېر افراطي دي او ځینې بیا یو څه گزاره کوي لاري دي، او که فکر کوي چې دا په مجموع کې د دوی ټولو پالیسي ده چې باید هر هغه آواز چې په یو نه یو شکل سره د دوی پیروتنو ته اشاره کیږي یا انتقاد کیږي غواړي چې هغه غلی کړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته، درنو ګډونوالو ته، همداراز معزز و لیدونکو اوریدونکو ته. یو فرضیه تقریبا نو اوس په فاحش ډول موږ او تاسو ټولو ته ثابته شوی ده چې تحقیق وکړو چې ځینې نرم طالبان دي، ځینې سخت طالبان دي، بله ورځ خدای مکړه داسې روانه وځي چې ځینې روشن فکره طالبان دي. دغه به یوې خواته بیخي پرېږدو، طالب طالب ده او د طالب په مورد دوه ګونی نظر ورکول زه فکر کوم ده یو قسم هغه درداور مسکن ده چې ځان ته سړی ورکوي، خو په راتلونکي کې لکه موږ تاسو چې ولیدل بیا در ډېر ده. موږ د جمهوریت په زمان کې ځینې منابع وي چې ویلي چې طالبانو تغییر کړی ده او ډېر ښه شوي دي، دوی به هم دغسې ویلي، حتی نړیوالو رسنیو به هم دغه تبلیغوله چې ګواکې طالبانو د شل کالو په تیریدو سره د ساینس او ټکنالوژي په پرمختګ سره او د هر څه سره طالبانو ډیر تغییر کړی ده. موږ ځان ته هغه مسکن ولګول شل کاله، اوس یې دردونه ګورو چې یو په یو ځای کې داسې یو لکه هغه مردکي د مځکې په سر یې تیت کړو، اوس معلومه نه ده چې چیرته یو. دغه دغه مسکن درد چې دا شل کاله ځان ته ولګو، رابسو اصل مسلې ته چې طالب ولې دا کارونه کوي. تاسو که فکر کړئ چې په لومړی فاز د پروژې کې طالبانو په کوردیننه رسنۍ ټولې یل کړل، تر واک لاندې راوستلې، ایډیټوریالې د دوی خبر، د دوی میلمه، هغه د میلمه خپرونې ډایرکشن در ټول په واک کې واخیسته. دوهم فاز د پروژې دا اوسې دوی وکولای شي څنګه نړیوالې رسنۍ یو ډیبیټ ته راوکاروي چې یو څه واخلي یو څه راکړي، یعنی د ایډیټوریال د دې نړیوالو رسنیو باندې څنګه اغیز ولري، څنګه ډایرکشن کاندي او یا ځان شریک کاندي ورسره. هغه دغه فشار اوسې اوسې وضع کړی دی چې تاسې هم له جملې د متضررینو نه یاستئ. ولې دا هم باید هیر نه کړو چې زه د طالب اغه فکر ته یا د طالب دغه تخلیق فکری ته معتقد نه. طالب د اوس په داسې یو جغرافیا کې حکومت کوي یا اقتدار ته رسیدلی ده چې هغه د پولیسي نظامونو په منځ کې یو هیواد ده. چین، ایران، منځنۍ آسیا او تر ډېر پاکستان هم همداسې، هغوی ډېره تجربه لري چې څنګه رسنۍ کنټرول کاندي او څنګه فشار په باندې راولي، بیا مجبور دي ته کاندي چې دی و کم امتیاز په درلودلو سره ډیر دي نظام یا د حکومتونو یا د ډلو په اختیار کې وي او د غوی لپاره استخدام شي. نو دغه مشورې زه فکر کوم د هغو فکری او طاقونو چې دغه پولیسي نظامونه دي او له دوی سره ډېرې ښې اړیکې لري، دغو فکری اتاقونو د تولید نتیجه ده چې طالب ته هم ورکړل چې په افغانستان کې تطبیق کاندي. دا چې د دې تر شا څه هدف لري، یو خو طالب غواړي چې یوازې او یوازې ستیج خبرونه خپاره شي، هغه رهبری شده اطلاعات چې د طالب له فلتر نه وځي هغه باید رسنۍ خپاره کاندي، نقد خپرونې، سیاسی خبرونه، تحقیق خبرونه، تحلیل خبرونه. زه فکر کوم د طالبانو حتی په شفاهي منشور کې هم نسته، ځکه دوی لیکلی کوم منشور نه لري خو شفاهي منشورونه لري چې هره ورځ قابل د تعدیل دي، هر دقه قابل تعدیل دي، نو په هغه منشور کې هم نسته. بنان د دې تر شا دغه هدف پروت ده چې دوی خپل خبرونه ورسي، که چیرې رسنۍ خپل وضعیت ته پرېښودل شي او وکولی شي چې آزاده توګه باندې معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کاندي، لومړنی دښمن به د طالب د هغه واک د محدودولو لپاره. نو که چیرې طالب غواړي چې ډیر وخت پاتې شي، رسنۍ به همدونه په کنټرول کې ساتي.
درست، ډیره مننه کوربدن میاخیل صاحب. تاسو مخکې ویل چې او ضرر رسولی دی، دا به در سره هر څوک شاید ومني چې د ازادي راډیو امریکا شخ اف ایمونه تړلی دي، لیکن پخوانی تجربه شي هر څومره چې دا ډول محدودیتونه زیات شي خلک لا کنجکاوه کیږي، نور لاری پیدا کوي. په پخوا وختو کې کم یاد وي په څومره مشکل سره به خلکو دا نړیوالې رسنۍ په دې خاطر اورېدې چې بندیزونه وپي څومره ځینې خلک باور لري چې څومره په یوه رسنۍ یا په مجموع کې په ټولو رسنیو بندیزونه لګول کېږي هغومره خلک زیات ورته متوجه کېږي هغومره زیاته توجه ورته کوي. په دې اړه څه وایست؟
مننه لومړی خو بومیا صاحب ته ډېر سلامونه، خوشاله شوم چې غږ مې ورته واورېده. بے له شکه چې خلک د معلوماتو ته د لاسرسي لپاره بیلابیلې لارې چارې لټوي. سر مای د اغیز په اړه باندې ویلې چې هغه اوریدونکو او هغه کتونکو ته چې د اف ام له لارې لاسرسی وي او یا د سټلایټ له لارې لاسرسی وي هغه را محدودېږي، خو په دې کې شک نشته دی چې د دې سره پښتنې هم راپورته کیږي او د معلوماتو نه لاسرسی ځکه ټولنې افغانستان نړۍ او معلوماتو د لاسرسي ټول میکانیزمونه بدل شوي دي او خلک اوس بل رقم تجربه کوي. خو طالب داسې فکر کوي چې ولا زه په سترګو باندې لاس کېدم نه کزي نه نه منه دا بل به نه ني په دې رقم ته نه کیږي. زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه هغه ستاسو خبره چې نور پښتنې رامنځته کوي او د دې کوم کړنې چې دي په دې باندې څوک پرده نشي پټولی. کدی واقعا هم دغه لکه څنګه چې بومیا صاحب ویلې دی غواړي چې هغه خپل سکرپټ یعنی هغه په کوم باندې چې دی لیکلی باید خبرونه هماغه سی وي دا دوام نه کوي ځکه چې په تیرو تجربو کې موږ تاسو وګورئ دیکتاتوري نظامونه هغه نظامونه چې مثلا غواړي چې رسنۍ میرمنې ځوانان سیاسون او دغه څه نور ډلې وځپي هغه ډیر وخت دوام نشي کولای. دلته ستونزه د طالب دا ده چې طالب فکر کوي چې پرلته د دوی نو ټول د افغانستان مخالف دي. دوی واقعا د افغانستان څښتنان هم دوی دي، دوی دي چې په وطن مین دي، بل هیڅوک نشته او که چا مخالفه خبره وکړه هغه د افغانستان دشمن دی. دلته دوی نه د مخالفت او د نیوکه او د دشمن تعریف هم دی یاده وتلی دی. دوی ته هر سړی واقعا دشمن ښکاري. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه چې دی راوړي د دې د غفلی نظام چې کوم جوړ کړی دی دې ته هم تاوان رسي. دې ک په دې حالو زلو کې وی چې کده شي نه وی او کله کله زه په دې باور هم چې دې اصل نه غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. دې هم دا سې ګوخه خوشاله ځکه چې نور څه کار ولري هم دا خپل نظام ته پام ورکړي لکه تیر نظام کې شی وکړي. د بومیا صاحب خبره صحیح چې په افغانستان کې ډیرو خلکو دې ته لمن وایي چې طالب بدل شوی، طالب مطلق نه دی بدل شوی. درست دی، جمهور خبره چې بدل شوی دی، نور ظالم شوی دی، نور لارې چارې زده کړې دي او اوس یې د نور د پاکستانانو غوندې کړنې هم شروع کړې دي چې رسنۍ سره باید سره کوم برخورد وکړي.
ډیره مننه کوربدان میاخیل صاحب. اوس ښاغلی حجت الله مجددي متاسفانه نه ټلیفون بیرته قطع شوی دی. د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی د وعده کړی و چې په خبرونه کې به وی را سره خو لکه چې ټلیفون بیرته قطع شوی دی. تخنیکي همکاران مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر لاري هم اوریدئ شئ. همدارس زموږ د ازادي رادیو د ویپن له طریقه هم د خبرونه اوریدئ شئ. متاسفانه نور ازادي رادیو په افغانستان کې په اف ام او ای ام نشریات نه لري خو په لنډو څپو ازادي رادیو اوریدئ شئ. لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په ښه په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموشت د خبرونه ملمانه دی په افغانستان کې د جنوبی اسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا عبدالرز د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل. تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ. په څو شیبو کې به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. خو اوس ملمنو ته ورګرځم. بومیا صاحب، طالبان وای چې مثلا دی ازادي رادیو په برخه کې وای چې ژورنالیستیک اصول نه و رعایت کړي ځکه دی ازادي رادیو اف ام او ای ام خبرونه بند کړي. خو د امریکا ژغ رادیو په اړه یې څه نه دی ویلي چې اصول رعایت کړي دي یا نه دی رعایت کړي. تاسو ازادي رادیو اورئ، تاسو په نظر هغه اصول او تاسو په خپل ژورنالیستي اس کوم اصول تاسو په نظر باید مجرایت کړی وای چې نم دې رایت کړی
مهمه دغه د څه دغه اصول څه دي د طالبانو له نظر اوس دغه اصول خو باید معلوم وای چې دغه اصول تاسو نقص کړی دي او دغه اصول د تطبیق او لپاره کوم میکانیزم موجود ده او که څوک تطبیق نکاندي دغه مکتوبه اصول دغه جزا هم باید ټاکلی وي. دوی څو وخت مخکې اعلان وکاو په شفاهي ډول باندې چې د افغانستان د رسنیو قانون مدیول اجرا ده. د افغانستان د رسنیو قانون د اجرا وړ ده او ډیرو خلکو استقبال وکاو دوستانو ما ته مغه وخت خندار اغلله ما ویل چې د رسنیو قانون خو مشروعیت خپل عقلي له اساسي قانون نه نو اساسي قانون سي نه وي هغه داسې معنا ولري لکه د یو چا چې پلار هیڅ دنیا ته نه راغلی او زوی دنیا ته راغلی هغه باندې سړی نوم هم کیږدي دغسې معنا ورکي. بیا کله چې دا د رسنیو قانون دوی مریلو اجرا کړه او دوی ویلې چې د تختیو کمیسیون هم جوړ کړه تر دې چې به موږ سره ومنو خیر ده د رسنیو د تختیو په د کمیسیون په اړه راغلي دي چې یو کومه رسنۍ چې تختی کوي یوه هغه څوک چې اعتراض پلري په دې تختی باندې دوی باید د رسنۍ د قانون مطابق دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي او اعتراض خپل ثبت کاندي. د رسنۍ کمیسیون کینی جلسه کوي او د ارزیابي کوي دغه تختی چې دا کچیرې تختی و نو توصیه ورکوي چې تاسو باید دا کار ونه کړئ. هغه توصیه نامه ورلیږي رسنۍ ته که چیرې د دې کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوله چې دغه رسنۍ له تختی نه رپورته د قضیه جرمی بار لري هغه باید قانون مطابق باید ارجاع سي قضیه د عدلي تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته او دا باید لوی څارنوالۍ تحقیق په باندې وکاندي محکمې ته ولیږي تر هغو دوی حکم به باندې استاره حکم په باندې وکړي. او د رسنیو په قانون کې راغلي دي چې اطلاعات فرهنګ وزارت یوازې صلاحیت د صدور د جواز نشراتي لري. د رسنیو حبس قطع د نشراتو او یا بله قضیه د دوی له صلاحیت نه ده. درې ګونې محاکم به دوی باندې حکم د حبس د نشراتو یا محدودولو د نشراتو یا توقف د نشراتو صدروي چې د قانون د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې هر هغه څوک چې د محاکمې په دوران کې قضیه وي هغه صلاحیت د استخدام د وکیل د مدافع هم لري. نو بیا دلته ویلی سم چې د دوی د شفاهي اعلان په اساس باندې لومړنی د ارګان د دوی اطلاعات فرهنګ وزارت ده چې د رسنیو قانون نقص که او هغه تر پښو لاندې که هر هغه څوک چې د قانون د نقصوي او تر پښو لاندې کوي هغه جرم ده. دوی باید محاکمې ته راکش سي. دوی د ازادۍ راډیو په دې باندې بحث نه کوم چې آیا تختی یې کړې ده که نه. په دې باندې دا موضوع د بحث وړ ده چې دغه حکم په خپل نقص د قانون ده کوم قانون چې دوی وعده د تطبیق ورکړی و که نه. بنان دوی باید محاکمه سي ځکه د محکمې صلاحیت واخیسته محکمه یې بې صلاحیته کړله سره له دې چې څو ورځې مخکې هیبت الله خان په قندار کې د قضا مسؤلین راغوښتي و ورته ویلي و چې قضا مستقله ده له ټولو نه باصلاحیته ارګان ده هیڅوک هم نسي کولی چې د قضا په چارو کې دخل و تصرف وکړي. لومړنی وار ده چې د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اعلان سره سم د خپل امیر هغه حکم هم نقص که. بنان دوی دوه کار کړي دي. د رسنیو قانون یې نقص کړی ده او د خپل امیر حکم نقص کړی ده. په دې خاطر باید دوی دوه ځله محاکمه شي. په دې بحث نه کوم چې تختی یې کړی ده کنه، دوی تر اوسه واضح کړی هم نه ده چې کوم ډول تختی یې کړی ده، په کومه خبرونه کې تختی کړی ده، کوم خبر کې تختی ده. دوی باید هماغه خبر محاکمه کاندي، ټول رسنۍ خو نه باید محاکمه کاندي د قانون په اساسم. نو بنا زه فکر کوم چې دغه تصمیم د طالبانو یو ډول هغه سیاسي تصمیم و چې دوی تر شا خپلې ګټې لیدلې دي او تقریبا هیڅ نه و هغه حقوقي منطق هم نه لري چې سړی ووایي دغه نافذه قانون د دوی د احکامو د فرمانونو په اساس باندې او د دوی د شفاهي اعلاناتو په استناد باندې. زه په دغه کې ډیر نواقص وینم چې دوی له نقص سره مخامخ کی خو په چا یې مني.
بله ډیره مننه کوربدن میاخیل صاحب، څه فکر کوئ؟ فعلا خو بی بی سی او همدارس ګڼې نوري رسنۍ په داخل کې فعال دي، د هغوی په اړه ستاسو اټکل څه دی؟ آیا هغوی د طالبانو له پالیسیو سره سمې چلیږي او که فکر کوئ چې په تدریج به طالبان نوري رسنۍ هم په همدې شکل سره محدودې کړي؟
لکه څنګه چې طالبان په نورو برخو کې صحرایي محکمې کوي، دغسې د رسنۍ په اړه هم دوی خپلې صحرایي محکمې کوي. اما خبره ده د دوی پالیسي د څه شی، د دوی کوم قانون مني د رسنۍ، د دوی دپاره د رسنۍ ارزښتونه څه شی دي؟ دوی هغه خپل هر څه چې اعلان کړي، او لکه مخکې چې بومیا صاحب وویلې که چیرته یو تختی کېږي هغه باید شکایت وشي چې دغه رسنۍ کې دغه وخت تختی وشوله، ځکه چې کېدای شي هغه د رسنۍ پالیسي نه وي، نه د بی بی سي، نه د آزادۍ، نه د بی وی، د هیچا پالیسی دا نه ده چې طالبانو پر ضد باندې خبرونې وکړي. او دلته ټول هدف دا دی که څه شی دوی ولري، خو متاسفانه چې دوی هغه سلیقوي برخورد کوي د هر څه سره. تاسو تلویزیونونه همدا اوس وګورئ، یو تلویزیون ته یو څه وایي، بل ته بل څه وایي، یو رقم ته کارونه کوي، بل بل رقم ته کارونه کوي. همدغسې تاسو وویلی شي بی بی سي دا دی اوس لګیا د خپلې خبرونې کوي. زه لر نه بولم چې کېدای شي دوی خبرونې بندې کړي، ما چې اوس ستاسو اعلان واورېد ما فکر وکړ چې کېدای شي سبا ته د بی بی سي نوبت وي، یا کېدای شي څو ساعت وروسته په بی بی سي باندې هم دا کار وشي، ځکه چې د دوی هغه تګلارې نه دي معلومې، د دوی پالیسي متاسفانه نه ده معلومه. دوی سلیقوي برخورد کوي د هر شي سره، صحرایي محکمو شکل باندې مخې ته ځي. دوی په دغه ارزښتونو باندې نه پوهېږي، کېدای شي چې یو چا یو څه اورېدلی وي، هغه شکایت کړی وي، دوی داسې سرسري برخورد کوي د هرې موضوع سره. نو دا واقعا دا د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، او خاص کر دغه د رسنیز ډګر لپاره چې په دې تیرو څو کلونو کې ډیر پرمختګ وکړ، زه پې نیوکې لرم رسنۍ.
لیکن په ځینې مواردو کې د دا ډول کارونو یو هدف دا وي، لکه مثلا یو خبریال وډبېبي یا ونیسي لس نور وویریږي او لس نور نور ذاتی له احتیاطه کار اخلي. همداسې که یوه رسنۍ بند کړي، لس نوري شاید مجبور شي چې ډېر دوی مطابق نشیات وکړي، داسې نشیات وکړي چې دوی پې خوشحالي شي یا د دوی لپاره تبلیغي. فکر نه کوئ چې یو هدف د دغه کارونو همدا وي؟
سل په سلو کې همداسې دی. تاسو ته واضح معلومه ده چې دوی همدغه ویره خبري پخوای هم همدغه کارونه کول، د ترهګرو کار ترهګر خبرول دي، او دوی هم همدغه کار کوي چې نن راځي یو ونیسه ویره وه، څنګه ته یو کس اخلي وهې ټکوي، بعد د هغې رسنۍ کې د هغې عکسونه هم راځي، صرف خلکو ته ښایي چې اوکې که دغه کار بل چا وکړه نو موږ هم ورسره دا کار کوو. تاسو وګورئ دغه اوس یې په تولو باندې محدودیتونه راوړي دي، نه ماس د ښځې واغوندي، مثلا نارینه نشي کولی چې مثلا ښځه سره مرکه وکړي ځان ته، یعنی ډېر محدودیتونه یې راوړي دي په دې باندې، او تولو یا نور تلویزیونه دوی ته مجبور کړي چې دوی مطابق خپرونې وکړي تر یو حده پورې. خو دلته طالب باید په دې پوه شي چې هر کله چې ته د طبیعت ضد کارونه کوي ته دوام نشي موندلی. طالب د طبیعت ضد کارونه کوي په افغانستان کې، دغه اوس فعلا هم د اسلامي اصولو خلاف کارونه روان کړي دي، هم د افغانانو د ارزښتونو خلاف کارونه روان کړي، هم انساني ارزښتونو ته قایل نه دي. نو زه فکر کوم په دې شکل باندې روان وي دوام
نشکوه. ډیر مننه میاخیل صاحب. فعلا شاغلی مجددی هم د ټلیفون لاري را سره دی. مجددی صاحب تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم ستاسو تصویر هم لرو. مجددی صاحب زما اواز اوري؟ متاسفانه چې مجددي صاحب زما आवाज ناوري. خیر لاندې خبرتیا ورسته به بیرته راوګرزو د دې لپاره چې ډېر اوریدونکي زموږ له لاندو څپو سره ډېر بلد نه دي. دا اعلان هم واوري بیرته به له تاسو سره یو.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه دا خبرونه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو په اړه د محدودیتونو په باب ده. د افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن یا صف ما مشر ضیا بومیا او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی رئیس اسماعیل میاخیل زموږ میلمانه دی. اوس ښاغلی مجددي هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مجددي صاحب تاسو تر کله وایم اول خو به وګورو چې ستاسو آواز اورو کنه.
مننه سلامت. ما ډیر هڅه وکړ چې هغه سیستم کې وصل شم خو متاسفانه ونه شو. وصل کېدل خو بیرته ډیسکنیکټ کېدل.
سلامت اوسئ مجددي صاحب. د بحث موضوع دا ده چې د طالبانو له لورې په رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. تاسو له طالبانو سره ګورئ، خصوصا د اطلاعات و فرهنګ وزارت له چارواکو سره یو کمیسون دی چې په هغې کې سره یو ځای کیږئ، دوی څه وایي؟ دوی دا خبره مني چې د رسنیو خلاف محدودیتونه مخ په ډیرېدو دي او که نه؟
په خوښنه سره زه دغه خبر نه هغه وخت دغه موضوع نه خبر شوم چې زه بهر کې وم. دغه باید د نجدونه مادت لات فرهنګ چارواکو سره خبرې کړې وای. خب اوس غواړم چې هغه سره په دغه برخه کې خبرې وکم. په مجموع کې چې ما لیدلې ده هغه فکر چې اطلاعات فرهنګ چارواکو سره ده، ما ور دا ویلې ده چې دوی هسته پدې کې چې خط چاپیریال د رسنیو د کار لپاره او د رسنیو کارکونکو لپاره برابر کی. خو دغه خبر چې ما واوریدل اصلا زما باور نه راتلل. کله چې لاړم هغه ټویټ مې ولیدل، بیا پوه شوم چې دا کار شوی ده.
بله، لیکن مجددی صاحب یوازې د ازادي رادیو امریکا ژه خبره نه ده، مجموعی خبره ده. زموږ دو میلمنو شاغل بومیا او میاخیل همدا اوس ویل چې ډېر ټول رسنیو په ضد محدودیتونه په زیاتېدو دي. مخکې یادونه وشوه چې یوازې د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت نه دی، خبریالانو سره د برخورد په برخه کې هم استخبارات جلا برخورد کوي، د طالبانو امر بالمعروف جلا ور سره چار چلن کوي، او د اطلاعات و فرهنګ وزارت جلا. په ډیرو مواردو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت خبرم نه وی خو استخباراتو نیولې وی. دغه لړۍ لا هم دوام لري که څنګه؟
ما خو مخکې وویل دغه ستونزه و زیات و، خو اوس فضل خدای یو څه کم شوی دی. خو زموږ څومره چې ستونزه رامنځته کېدل، زموږ بیا دغه دا و چې بس اطلاعات فرهنګ وزارت ښه دی دغه وضعیت اندېښنه هم کله ښودلی دی او مخالفت هم کړی دی. خو کله چې بیا په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ د سیو تصمیم نیسي د کمیسیون د تخته د کمیسیون تصمیم نه بغیر د سی بیا په خپل موک وار دا تاکید پدې کړی چې هر یو که امر بالمعروف یا بل برخو که تصمیم نیسي بعد تخطیو کمیسون للاره بعد دغه موضوع وسر شي، پس دغه نه بیا یو تصمیم در رسنیو په برخه کې ونیول شي. نو کله چې اطلاعات فرهنګ د کمیسون د تصمیم پرته د یو تصمیم نیسي، بیا دا اندېښنه مکتب زیاتوي. نو تمه مو داده چې زموږ ټول کمپاین او لابي په دې و چې دغه کمیسون جوړ شي، نور لاسونه د رسنیو نه او د رسنیو کارکونکو نه د سه پریشي ټول تصمیم دغه کمیسون لاره ونیول شي. نو اوس هم زموږ باور دار او د اسلامي امارات او د اطلاعات فرهنګ وزارت نه او نور څنګه لکه امر بالمعروف امنیتی برخو چې څه تصمیم در رسنیو په اړه نیول کیږي باید هغه اطلاعات هغه کمیسیون لاره باید هغه وسړی شي هغه یو معقول او د ست تصمیم نیول شي چې رسنیو او
رسنیز کارکونکو مجددی سه همدغه وعده چې د تخته د کمیسیون لاري به پریکړه کیږي په ځلونو لا تاسو سره هم دا وعده شوې ده خو بیا څومره مود وروسته بیرته نورو ادارو لاري خبري اعلان یعنی ول شوې دي یا غوښل شوې دي د تخته د کمیسیون غړي څوي یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي څوي چې ولې دوی نشي دغه پریکړه عملی کولای
ما مخکې موبایل کله چې دغه خبره ما واوریدل اول زه لاړم هغه ټویټ مې چک کړ د حماس په د نشراتو د سرن رئیس ما ولیدل چې هغه رښتیا هم هغه ټویټ شوی دی بیا لاړم د کمیسیون د غړ سره مې خبره وکړه د خبریالانو په استازې توپ چلته او غړې دې هغه سره مې خبره وکړه هغه وویل چې یو ور د موضوع وزارت په دوه میاشتې مخکې کمیسیون کې مطرح شو بیا الته تصمیم په دی ونیول شو چې بعد دغه مسایل په خبرو باندې حل شي یو څه نیوکه هغه وویل چې و خو مګر اخیری تصمیم په دې باندې دو چې کمیسیون نه نیستی یا د خبریالانو په سوزه چې رامنځته کیږي د کمیسیون لاره نه سړي کیږي دا رښتیا هم د اندېخنې ور دي او هغه باور چې رسنیز کارکونکو او خلک چارواکو باندې لري او بیا دغه د غوي وعده نه شرط نه رسول کیږي او دغه خلاف ځینې تصمیمونه نیول کیږي نو د خلکو او د ټولو باور لمنځه ځي هم دا اوس موول چې زما تمه دا نه و چې دسته یو سچ زه د اطلاعات فرهنګ په اړه پوهېږم سچ په دغه سو میاشتو وار وار نور مسایل په برخه کې ما دوی سره خبرې کړې دي نو زما دا د تمې بهخي خلاف تصمیم و نو دا نه یوازې چې نور موږ هم زموږ باور هم لمن زازیش کله چې درسنه یو قانون را منست کیږي کله چې وایي کیږي چې دا که په خو تر څو چې په خوانی قانون نوې قانون تصویب شي د کابینه ناراضي هغه تصویبږي د په خوانی قانون وار ویل شوی د چې په خوانی قانون عملی دی او دلته د کمیسیون هم دغه په نتیجه کې را منست شوی دی نو دا رښتیا هم سړی نه لکیږي
مننه سلامات اوسه مجددی صاحب بومیا صاحب شغله مجددی وویل چې نیونې دي خبريالانو نیونې او کمی شوی دي نسبت په خواته یا ځین نور شکایتونه شاید تر په خوایو څه کم شوی وي لکن دا سی ویل کیږي چې ډېری رسنۍ او ډېر خبريالان اوس په خپل ځان سانسوروي او بل دا چې ډېر خبريالان ووتل په دې اړه لدی سره د موضوع څومره ارتباط لري
اول خو یو شی مجدد سپتمبر ستړي مې وایم دا وایم چې د وسنی قانون سي طالبانو د تطبیق وعده ورکړې ده د دغه قانون په اساس باندې نو وزارت اطلاعات فرهنګ او نه کمیشن د تخته صلاحيت دي لري چې یو رسنۍ بند کاندي دا یوازې او یوازې د قانون په اساس باندې د محکمې صلاحیت د صدغه حکم ورکولې سي د اطلاعات فرهنګ وزارت په قانون کې یوازې صلاحیت د توزیع د جواز لري نور هیڅ او تخطی چیلی کمیسیون کې که تخطی کړي او توصیه ورلګي که عمل جرمی بار درلود د تعقیب عدلی لپاره لګي عدلی او قضایي ارګانونو لپاره دا صریح په قانون کې راغلي دي په دې کې نور بس ضرورت نه ده رابو سو دي تاسو پوښتنه ته تاسو کله اوریدلی دي چې پادیره کې مړ یو جنگ سره وک خپل ته ټول مړی وس خدای سره تقریبا 90% خبريالان خو وتښتیدنه او دغه تر څنګ د 10% کې تقریبا 80% وډر سونه 60% گزاره کې د دې لپاره د کچ د اگر اټیټه سوي ده او بل دوی کار نه کوي یوازې او یوازې خبرونه لغو مطبوعاتي کانفرنسونو او هغه مصاحبونو سره طالبان ورکوي لغنه خبرونه جوړي نو چې څوک د چا خبر جوړي او هغه خ پوخه ورکی هغه ته خو نه باید سره اجازه ورکاندي دا دی دا مسله بل مسله چې غواړم دلته ورته اشاره وکم لټولو خلکو نه زیات دغه محدودیتونو وضع کول په ستراتیژیک لیول کې طالب ته ډیر تاوان رسی دا درسته چې په اوس مهال کې خلک معلومات لاسرسی نه پیدا کی یا محدودیږي او خلک له اطلاعاتو نه خبریږي خو ستراتیژیک تاوان یې له ټولو نه طالب ته زیات ده اوس لکه څنګه چې میخیل صاحب هم ورته اشاره وکړله اوس موږ هغه یوازې په سکرین او په راډیو په ورځپاڼو په دې شیانو کې نشرات نه کوو په سلهاوو اپلیکیشنونه پیدا شوي لکه د اوسنۍ اپلیکیشن چې موږ تاسې مصاحبه ترې کوو دا یوه رسنۍ ده میډیا ده په سلهاوو داسې اپلیکیشنونه دي چې نشرات کوي کله چې طالب حقیقی معلومات او اطلاعات ته د رسنۍ او د خلکو لاس محدود کاندي دلته وسیع ساحه د شایعاتو لپاره خالی کیږي ځکه معلومات نه وي چې معلومات نه وي په صورت اوتوماتیک شایعاتو ته خلک لاس اچي چاویل گفته می شوند قرار معلومات دغه به جای نیسی او دغه شایعات مطلقاً فضای سړی ویني سید طالب په ضد باندې ده دغه شایعات چې یوه میاس یوه ورځ یوه هفته یو کال تبلیغ سی په اوتوماتیک شکل عامه ذهنیت منحیث حقیقت منی او عامه ذهنیت دغه شایعاتو نه متاثر کیږي او د طالب په وړاندې خپل هغه موقف نیسی د دې تر څنګ دغه شایعات کېدلی سي د نړیوالې ټولنې په دریز باندې ډېر کلک اغیزه وکاندي د ټانکونو په تصامیمو باندې په پریکړو باندې او حتی د ډیپلوماسي د نړۍ د ډیپلوماسي دستګاو په هغه ماشینري باندې خپل اغیزه پرې باسي او د طالب په وړاندې دریز ونیسي تاسې ښه شاهدان یاستئ چې په د اوس په ټولنیزو رسنیو کې کوم څه چې خپریږي هغه اکثرا رښتیا نه وي یوه شایعی خود دغو شایعاتو ته تاسې متوجه اوسئ د نړیوالې ټولنې تصامیمو باندې هم اغیزه کړې ده د ملګرو ملتونو د سازمان په تصامیمو اعلامیو باندې هم اغیزه کړې ده د بشري حقونو نړیوالو سار کمیسیون او همداراز نړیوالو محاکمو په برخورد باندې هم د طالب په وړاندې ډېره اغیزه کړې ده ښایي ټول حقیقت نه وي ډېره برخه یې شایعات وي نو بنان زه طالب ته مشوره ورکوم چې که چیرې تاسې د رښتینو اطلاعاتو د خپرولو او نشر مخنیوی وکړئ فضا خالی کیږي له اطلاعاتو نه او دغه فضا له شایعاتو ډکیږي دغه شایعات مطلقا د تاسې په ضرر دي او د افغانستان په ضرر دي او د تاسې په ضرر بران که غواړئ په ځان باندې زړه خوږیږي ورکه رښتونو اطلاعاتو ته سپیس ورکوي چې شایعات رامنځته نه سي شایعات د تاسې په ضرر دي د افغاني ټولنې هغه طرز تفکر او انګیرنه او د نړیوالې ټولنې انګیرنه لا نور هم په وحشتناک ډول باندې د تاسې په ضد باندې کیږي
ډېره مننه بومیا صاحب مخکې تر دې چې میاخیل صاحب تاسو ته درشم مجددي صاحب له تاسو څخه یوه بله پوښتنه هم داده چې اوس تاسو معلومات څه دي چې څومره خبریالان بندیان دي او په مجموع کې څومره رسنۍ یو مخ بندې شوي دي
نمره خوزه هم بومیا صاحب هم یخیل صاحب سرمشی و ایم او ده بومیا صاحب سه خبری چوکل رختیا هم زه بیرو بنده زه هم معافقی هم چه ده نه ده رسانیس طولین رو بنده ده خواه عزیز که ده قوضیت یا فکر خبرون اخباری گی اگر رختیا خبری هم
بله
د طالبانو په ګټه نه دی، د افغانستان په ګټه نه دی، د رسنیز هم بد اغیز رسنیز باندې هم کوي. او بل خبره چې د استاسو د پښتنې لپاره باید وایم چې زموږ د امریکا سپیرنې پاساس اخرنۍ رسنۍ چې بندې شو کابل نیوز د یو د 1550 رسنۍ څخه 215 رسنۍ بندې شو. خو دا زه په داګه ویل شم چې دغه رسنۍ هغه وخت چې بند شوې ده خو تقریبا د 200 د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوې ده. نور د ستونزو د محدودیتونو دغه مسایل پکې راغلي دي. خو که داسې وضعیت وي او دغسې ستونزه وي او هم اقتصادي ستونزه او هم دغسې محدودیتونه، نو دا کیدای شي چې نور رسنۍ هم بندې شي. او یو ټکی ته چې زه اشاره وکم، هغه د بومیا صاحب خبره باندې، زه نه وایم چې کمیسیون د دې واک لري او یا رسنۍ بندې کړي. خو کمیسیون ته چې دغه ستونزې څېړل کېږي، هلته که څه ټولو د خبریالانو استازیتوب چې هلته کوي ټول د دې وړتیا نه لري، خو داسې کس یو دوه کسان هلته لرو لکه وقار صاحب، لکه استاد وردک، شفیق وردک، چې دوی د قانون لحاظ استدلال کولی شي چې دغه پریکړه څومره یو واک دغه قانون کې لختیا قانون پلی دی او اجرایی دی، نو دوی څومره واک اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا نورو سره دی چې یو رسنۍ وتړي. زما هدف دا و چې هلته وسوړ شي دغه ستونزه هلته حل کیږي. نو بیا هم زما ټول دغه همدا دی که چیرې رسنیو سره ستونزې وي هلته وغوښتل شي، استازی دی، خبریال دی، هلته وغوښتل شي. لیکن زه نه ردوم چې رسنیو کې هم ځینې وختونه ستونزې وي او دلیل هم دغه اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزه ده. هماغه څه چې بومیار صاحب وویل، که چیرې اطلاعاتو ته لاسرسی نه وي، یو مثلا زه د دایکندي دغه که چیرې اسلامي امارات غواړي چې هغه رښتینی خبر د هغه موضوع په اړه خپور شي او بله. خلک خبر شي، رسنیو ته وخت ورکړي او لاره ورته خلاصه کړي او د دې زمینه مساعده کړي چې خبریالان لار شي هلته هغه رښتیا خبره وباسي. نو همداسې د پنجشیر په اړه ځینې ډیر دغه خبره خپل شو چې زه ورسره نه منم. زه په دې چې زه پنجشیر ته تللی یم، وضعیت ماته معلوم دی. که چیرې وایي چې 1500 کسان وژل شو ملکي خلک، زه نه منم. مګر دا چې نور هم ونه مني خو باید لاړ شي هلته تحقیق وکړي، رسنۍ ته دا دغه وکړي، دغه امکانات او زمینه مساعده شي چې هلته لاړ شي، رسنۍ هم پوه شي، اگر رښتینی خبر خپور کړي. دغه شایعاتونه که چیرې دوی غواړي چې خلک دغه کړي او رسنۍ هم هغه شایعات خپور نه کړي، خو ورته دوی هغه رښتینی معلومات په لاس ورکړي او هغه صحیح ته د تلو امکانات برابر کړي چې دوی لاړ شي او هغه رښتینی معلومات ترلاسه کړي او خلکو ته ورسوي.
ډېره مننه کوروتن میاخیل صاحب. د طالبانو مشر وایي چې اساسي قانون ته ضرورت نه لرو، ډېرو نورو هم دا ویلي دي. البته زیدونه قص خبرې بیلابیل طالب چارواکو کړی دي، ځینو ویلي دي چې د زار شاه د وخت قانون پلی دی، ځینو ویلي دي چې یو بل قانون پلی دی دوی پخپله جوړ کړی دی. یعنی خو ډیرو ویلي دي چې اصلا اساسي قانون ته ضرورت نه لري، ځکه چې قرآن زموږ اساسي قانون دی. په داسې یو هیواد کې چې چارواکي داسې خبرې کوي، دي رسنیو په قانون باندې څنګه باور کېدای شي چې دوی به عملی کوي؟ د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې دغه قانون مو پلی دی او اجرا دی، نو نور چارواکي څومره باور شته چې دغه قانون ورسره ومني؟
زه ستاسو د ملمنو دغه مهم خبر ته چې اشاره وکړه، لاغه د اطلاعات تر نه لاسرسي دی او د ځان سانسور کوم دی، به ستاسو دغه تم راځم جواب تم راځم سوال جواب تر راځم. که چیرته واقعا اطلاعات ته لاسرسي نه وي، د دروغو خبرونو یا جعلي خبرونو لپاره لاره هواريږي، او دا نه د ټولنې په خیر ده او نه د طالب په خیر ده او نه د افغانستان په خیر ده. دې تر څنګ که چیرته لکه اوس چې ژورنالستان حتی هغه ځینې میلمانه چې په خبرې م کوي په ځان سانسوري دا د ټولنې په خیر نه ده، ځکه چې یو ستونزه ته په واضح شکل باندې بیان نه کړی شي او د لارې حل ورته پیدا نه کړی شي د دې سره ټولنه نور هم وروسته پاتې کیږي. دلته راځو د طالب د قانون منلو ته. لکه څنګه چې میلمنو ویل او پخوا هم دې باندې بحث شوی دی، طالب په نړیوالو باندې او په افغانستان کې په ځینو خلکو باندې داسې خرڅ شو چې ولا دوی تغییر کړی دی، شل کالو کې دوی تغییر کړی دی، دوی بدل شوي دي، دوی د پخوا حکومت نه تجربه ترلاسه کړې. متاسفانه چې دا کار دی نه دی کړی، دوی نه د خدای قانون مني، نه اساسي قانون مني، نه د رسنیو قانون مني. کنه دغه د انجونو تعلیم چې په قران کې واضح ویل شوی چې په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی، آیا دی شریعت قانون مني؟ که چیرته دی شریعت مني، کوم شریعت قانون دی مني؟ آیا دی خپل شریعت چې خپل وای ولا مونږ بل رقم اسلامي وادي؟ دلته چارواکي زی پاکستان ته هلته وای ولا کده دا د دې خپل قانون نه هر څه چې کوي دی د اسلامي قانون فرق دی مونږ د اسلامي قانون. دلته اساسي خبره دا ده چې یو ډله چې اورپکې ډله وي او چې نه بدله شوې ده تر نور هم د ظالمه شوې ده، تر نور هم د امسایو په کړیو کې بندي دي، د یو قانون ته هم پابند نه دي، دوی به همدغه سي سهرای محکمې کوي، دوی به همدغه سي په خپل فکر رواني، دوی به همدغه سي افراطي فکر ولري. متاسفانه دوی به هیڅ کله د افغانستان د غختلتیا لپاره کار نه کوي. او دوی ته یو شی چې پیچکاری شوی په دې سر کې هغه دا دی چې هر څوک د دوی پر ضد خبره کوي هغه کافر دی، هر چا چې خبره وکړه خو د جمهوریت کس دی. ګوره طالبه، افغانستان نور د دې زغم نه لري چې بل جګړه وشي، موږ او تاسې نور د دې زغم نه لرو چې د نورې بدبختیا نه شي. لاس سره یو کوي دغه د تیر تجربو، جمهوریت کې نیمګړتیا وي، په ستاسو کې نیمګړتیا وي، په هر چا کې نیمګړتیا، ټول سره باید په یو لاس کې نه، په یو لاس سره کار. او دا کار یوازې رسنۍ کولای شي. ملي بحثونه، ملي یووالی، ملي ارزښتونه، خلکو پوهاوی، دا یوازې د رسنۍ کار دی. او دا منم زه چې په خوا رسنۍ موږ نه لږ ډېر آزاد شوې وي، په دې کې شک نشته، لیکن دا په دې معنی نه چې تر ازي سهارای محکمې چې لږ بار څه باندې کې نن پر رسنۍ باندې هم شروع کړ.
ډېر مننه. سلامت و سه شغله اسماعیل میا خیل همدارس، شغله زیا بومیا او شغله حجت الله مجددی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. لتا ساوریدونکو هم منندویو.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی گم نفسونه شلغاله نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لره نه دې مناسب نفسونه شلغاله دې دې غم جړی گم ار سوکټ د سمپي وطن بسو وطن کری د امینه د زرو نا به شوا خپوي گم لته غم جړی گم لته غم جړی گم نفسونه شلغاله تپراشو وای کس په کمال شکرو شکرانه باندې مړېګم لته غم جړېګم لته غم جړېګم ننګشتان غیرت او نخاورې ته خدمت من وګوره دنیا ته هر ملت سر په مراچو پښتون غریب برباچو لته غم جړېګم نفسونه شلغاله سرای مل دفساتو وختون غریب برباد شو
لدے غم جڑے گم خاوند منگ سلا کے دنیا کے سر بالا کے درغلا در پل کا لدے ہر سر ملت فساچو بخم غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفس مشل غالے زانزانے لباند نیو خلقو شرمے گو لدے غم جرے گو لدے غم جرے گو اختیار کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یو مجبور دے ملنگ جان لدے